السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1401 مریض کال د وری یا حمل څلورمه او د 2022 زیږدیز کال د مارچ 24 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. اروپایي ټولنې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني ښکاره کړه. ویل چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او ژر تر ژره دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پترولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ور وګرځي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د قانونو او پترولیم وزارت وایي په 14 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1 میلیارد 800 میلیون او 2 میلیارد 200 میلیون ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شل اورا سیالیو کوربه توب وکړي. د آیرلند د کرکټ د ادارې په وینا دلته به له افغانستان سره 15 شل اورا سیالۍ وکړي. ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلین البرت پرون چهارشنبه د 43 کلونو په عمر مړه شوه. دا وو خبرونه. او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړې استازي طالبانو ته څه ویلي؟
دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
د هرات د زندان پخوانی مشر لا هم لا درک ده. کورنۍ او فعالان یې د برخلیک غوښتنه کوي. اورزګان کې نوې تعلیمي کال له هیلو او ننګونو سره پایل شو. طالب چارواکو د پوهنې کارکونکو ته دا هم ویلي.
امیر المؤمنین د خاصه خدغه مکتوب راغلی دی چې کم د تیرې ادارې بیرغ د نن څخه اخواته استکوي.
روسیې د خپلو غازو د پلور لپاره نوې شرط وړاندې کړي. خبرونه کې نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلوو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا و چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل یې له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډېدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه، دینی او عصري زده کړو زمینه په وطن کې برابره نه کړو، نور به ورته خپلې ښوونیزې دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به یې وروسي. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
ومورېدل چې یو شمېر څیرو چې په هغو کې طالب پلوه کسان هم شامل دي د طالبانو پر دې پرېکړه غبرګون ښودلی چې پرون ناببره وویل چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته تر دویم اعلان یا تر دویم امر پورې اجازه نه ورکوي. دغه پریکړې په ختیځ ننګرهار کې هم زده کوونکي او د هغوی کورنۍ اندېښمنې کړي دي او دوی له طالبانو غواړي چې پر دې پریکړه یې له سره غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نرګس د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځنډ وروسته د چهارشنبه په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسېدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټر شو. ټولو شاګردانو سره یوځای شو، خوشحاله شو او ډېر خوښ چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره یوځای شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیري دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د هیواد په ټولو سړو سیمو سربېره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کږې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سږکال د 1401 هجري شمسي کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده، اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوالو ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او د دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي همدا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
په افغانستان کې پرون نوی تعلیمي کال پیل شو او دا راپور هم د پرونی ورځو مراسمو په اړه په ننګرهار کې جوړ شوی.
ڈیموکریسی نوائی ظلم و استبداد خوانزی بنو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنو
ڈیموکریسی نوائی نو رسانوی بنو
آزادی راڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لسګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دغه راپور کې راغلی چې ډیری دغو کسانو د هدفي وژنو په ترڅ کې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یوولس کارکوونکي وژل شوي چې د هغو په منځ کې څلور ښځې دي. د ماسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همداراز ویلي چې د 2021 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 8 مدني فعالان د بشري حقونو کارکوونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د دې موسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2021 کال په لومړیو اتو میاشتو کې یې دوام وکړ. دا موسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو موسسې په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو 11 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 4 هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د هرات د زندان پخوانی مشره آلیا عزیزی د طالبانو له راتګ وروسته لا درکه ده او کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی لا هم د طالبانو په توقیف کې ده. د دغه میرمنې کورنۍ او دغه راز مدني فعالان له طالبانو غوښتنه کوي چې د آلیا عزیزی برخلیک معلوم کړي او یوې محکمې ته ورته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې شپږستانیي ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنی محمد حسین چې زاند علي عزیزی زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیروم یا ستراهي سي د خپل مور هیڅ احوال نه لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کې ده. علي عزیزی د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشره د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د براتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلي چې دا موضوع معلومات ته اړتیا لري. پښتنه به وکړم موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي له لوري د موضوع په اړه نور جزئیات ته هم پته مسوي وو خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د حق کورنۍ د ښځو د حقونو فعالینو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادي د غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امنی مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کېږي هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې دا خپله د محکمې یا د قانوني لحاظه د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورته کړي. روشانه شي چې چېرته دا ژوندی ده که نه. که ژوندی ده هغه باید خوش شي، باید دغه کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چېرته ده او په څه حالت کې ده. موږ د طالبانو څخه دا هیله لرو چې ښځو سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونه وړ ده چې د علي عزیزی ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او مترزین هم طالبانو بندیانې کړې وي چې له ګڼو کورنیو او نړیوالو خبرګونونو وروسته بیرته خوشی شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راځو د سیمې او نړۍ مسایلو ته. ترکیه د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د مالی ملاتړ کوونکی اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکی پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق یې وړل او همداراز یې دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2021 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکی اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار اوورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامداره پراختیا په اړه اندېښنې شته. ښاغلی مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
روسیا چې پر اوکراین د یرغل لکبل د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخه ده وایي چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل گاز یوازې پر روسی روبل پلوري. اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د اروپای اتحادیې د یوه جګپولي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالر رانیسي. ښاغلی هابک هم داراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکې هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکړه نه ده کړې.
د روسیې په اړه یو بل خبر کې تمکیګو ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسی پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسی پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي پرون وویل دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د دې اټکل لمخې د څلوېښت زره روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنی لري چې د دغه هیواد په سلو کې شل ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي او یا هم حذف شوي دي. یو بل خبر دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره مادلین البرایت پرون د څلور اتیا کلونو په عمر مړه شوه. البرایت چې د پخوانۍ چکسلواکیا په پراګ ښار کې زیږېدلې وه، له 1999 څخه تر 2001 کال پورې د بل کلینټن د کابینې د بهرنیو چارو وزیره وه. دا مخکې تر دې چې د باندنیو چارو وزیره شي، په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازې وه. زه درنه اجازه غواړم د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړئ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروزګان کې هم پرون نوې تعلیمی کال پر زده کوونکو او ښوونځیو له نوو محدودیتونو او همدارنګه له یو شمېر ننګونو سره پیل شو.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کښې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره دا چمتووالی د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالي مرسته نیول سوي وه. د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلی، خو سږ کال دا څه په دې ولایت کې نه دي ترسره سوي او پر ځای دا ډول ترانې غږېدلې. پدې مراسمو کې د اروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیرالله حقنما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت لخوا څخه یو رالېږول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په پنځمه ماده کې راغلی وه، باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
پنځم، د ټولو مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د اروزګان ولایت د پوهنې همدې رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي، ښوونکي او د پوهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لرې کړي او پر ځای یې د طالبانو اوسنی سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راته راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرینو ته او دغه رقم نور په کم ریاست چې کوم معمولین دي و هغو ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. انشاءالله موږ به عام کړو و ټولو ته به ورسوو چې امیر المؤمنین د خوا څخه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د تېرې ادارې بیرغ او هغه په هغه شعبو کې ورسره جګ وي یا یو مخته جګ وي، هغه به د ننه څخه اخوا ته ایسته کوي. دغه کوم د اسلامي عمارت بیرغ چې دی، هغه به په خپل مېز او په خپله چوکۍ باندې خپل هلته قائموي.
په اروزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وه سوې. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشحاله دي. خدای له ټولو پلارونو او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولیږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنې کړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي بیا له ښوونځیو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي، نړیوالې ټولنې د افغانستان له سخت دریځو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې باختر اجانس خپره کړې ویلي، دې ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړه شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه له غبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنګاپور خپریږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمېر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوښکې تویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو دغې ورځپاڼې ته ویلي، نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي، نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ راډیو مایکروفون ستاسو خبرونې ته هم پرون ګڼ شمېر اورېدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویې ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د ښځو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ راډیو ته وویل، د طالبانو د نوي اعلان په اورېدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی رینا امیری هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د طالبانو دا کار چې د ژمنې خلاف یې ښوونځي خلاص نه کړل، د طالبانو پر ژمنو باور کمزوری کوي او د کورنیو هغه هیلې ځپي چې د خپلو لوڼو راتلونکي ته یې لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو مسؤلې هیدربار د طالبانو دا پریکړه بېرحمانه بللې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت د خوګیړول سوالي څخه ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي، آیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه لري؟ هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد، د یو ټولنې، د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبانو جنکیو ته د پوش پګم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ده ورکړي، نو دا ډیر یو غلط تحمیده او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو له دې څخه غواړو چې باید دغه جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق یوازې دونه دا مونږ ته اسلام راکړی دغه حق، نو زمونږ خویندې ورونو ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خویندې ورونو به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو تاسو په ایمن ملت نظری ولسوالۍ د اسمت بازار د سیمې څخه خبره کوم. دا کمې مرستې چې راځي هغه خو د غریبانو ته بیخي بالکل نه ورکوي، او دا مرستې چې راځي دا ټوله د زوربخانو په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅېږي په دغه ګران خرید باندې. وهولې چې کدال دي که دا کوم غوړي دي په دا بوتلانو کې او که کوم داسې نور شی دی، هغه ټول په بازار کې خرڅېږي د دغه زمیندارو لاسته ورځي او یا د نورو داسې خلکو لاسته ورځي چې هغه یې خپل خرید پوش باندې کوي. نو دغه خو بالکل نه دي کړي، مسکینان خو بیخي بالکل نه دي ورسېدلي، نه یې هم ورکوي په هېڅ صورت، یې هم نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا اوه میاشتې دغه حکومت تېرې شولې، په دا اوه میاشتې دغه چې پله پکې نیسي که دا قدر شي یا موږ ته ورکړه او څه وایي چې موږ بې زمین یا بل چا ته ورکړه څه وایي چې هغه بې زمین وي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو ګلونه اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوی ښوونیز کال پیل سوی ده، نو دی د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دی د نه په ولس ملنډې وایي او نه دی د وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوی ښوونیز کال پیل سوی ده چې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالم احمد خبر کوم. وروره په هلمند کې خو نه ونیا که چارواکی وژلی نه طالب چا وژلی، دا علاقه اوازې دي، دا اوازې دي نه خپرې. عجبه ښه امن په افغانستان کې راغلی، عجبه ښه د قرار د آرام سا مسلمانان اخیستي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.